ژبه لري د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه او د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلی پی پوه شي او هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوه شي چې هغې نه یو څه زده
کړي. په زهر کدې باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سعدالله فطرت و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلي ول:
سعید داسې شاعر دی چې یوازې د غم جانان، غم دوران او شب هجران کیسې نه لیکي، بلکې د خپلې خاورې او خپل قام په سر یې د تېرو شوو لمبو، وحشتونو، ویرونو، غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: نورولی سعید په خپله شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې یې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدې شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کار ولیدی.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورید، موږ ته دا راوښودل چې نورولی سعید شینوار صاحب د خو استعدادونو او د خو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي. مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي و. فکر کوم چې د نړۍ غونډې په خپل سعید شینواری ته هم دا درس ورکړي چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقی رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواری خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړي چې دی ور سره لاس او گریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زما نه زیات درېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه ستا چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا غږ اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان درمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یو لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي.
شاعر او لیکوال زبی الله احساس وایي که وغواړو چې ښه ادبیات ولرو باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته برابره شي. په همدې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن په بلخ کې له ښاغلي زبی الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس وایي
په عمومي توګه خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ځوانانو ستونزې په پخوا وختونو کې خو ډېرې وې. د دوی راټولېدل یوه ستونزه وه، د ادبیاتو سره د دوی آشنا کېدل یوه ستونزه وه، لکه څنګه چې په ټول هیواد کې د ادبي بهیرونو په بڼه باندې د پښتو ادبیاتو په ولسي کچه باندې یو کار ورته روان دی. له دغه سره د شمال زون په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د ځوانانو، د لوستو ځوانانو آشنا کول یوه ستونزه وه چې دغه ستونزې اوس حل دي. له تېرو لسو کلونو د شویو کارونو له امله دلته اوس د پښتو ادبیاتو د یوه حوزې شکل بلخ ته ورکول شو، د ادبي حوزې، ځکه دلته اوس هم پښتانه لیکوال شته، دلته ځوانان لنډې کیسې لیکي، شعر لیکي، دلته ادبي ناستې کېږي په ښار کې، په ولسوالیو کې پښتو کتابتون شته، پښتو چاپي رسنۍ شته. نو دغه ټول د دې نښې دي چې موږ ورته یوه حوزه ویلی شو د پښتو ژبې. خو له ټولو جدي ستونزه چې ولې په شمال کې پښتو ادبیات د هېواد د نورو څنډو په پرتله باندې دلته هغه ډول وده نه شي کولی، دلته زموږ په څېر د مرکزونو ستونزه دا وي چې موږ له پښتنو ځوانانو سره چې هغه لوستې هم وي په ادبیاتو کې ژبې سره د په لیکنۍ بڼه د هغوی د اشنایي کار له صفر نه ورسره شروع کوو. یعنې دا معنا چې دلته پښتانه چې لوستي هم وي له پښتو لیکلو سره اشنا نه وي، هغوی پښتو کتابونه لوستي نه وي او هیڅ ډول دې ته هغوی مجبور شوي نه وي یا د دې اړتیا نه وي موندلې چې هغوی دې په پښتو باندې لیکل وکړي. ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ د دې اصلي علت دغه دی چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه ده برابره. لومړی ټولګي نه تر دولسم پورې او بیا دولسم فارغینو نه په لوړو زده کړو برخه کې او په دغه برخه کې دا چې پښتانه هم دلته اوسیږي او هغوی هم په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه لري، نو مشکل له همدغه ځایه را شروع شوی دی. یو ځوان چې هغه یوازې د هغه ژبه د هغه تر د کور په ترانګړه پورې محدوده وي، کله چې هغه بیرون اکاډمیکو او علمي ساحو ته ورننوسي و هلته دی خپله ژبه نه ګوري، نه مجبوریږي چې په خپل ژبه لیکل وکړي، په خپل ژبه د لوست اسانتیا ورته نه دي برابر شوی، نو دغه ناشنایی د دې لامل کیږي زمونږ غونډې مرکزونو ته کله چې موږ ته ځوانان راځي پښتانه وي خو لاغوی په پښتو لوست نه وي کړی، هغوی پښتو لیکل نه وي کړی. نو زمونږ په عمومي توګه دغه غوښتنه زمونږ اطلاعات او کلتور ریاست ته لګه، ولې تر ډیره د معارف وزارت ته راځي کیږي چې باید په افغانستان کې دا چې په تیرو لسو کلونو کې معارف وده وکړه، د لوړو زده کړو په برخه کې اکاډمیکو زده کړو وده کړې ده، نو د لا ښې پراختیا دپاره د علم دا اړینه ده چې باید په د ولایتونو په کچه باندې په هغو سیمو کې چې د هرې ژبې خلک اوسیږي هغوی ته باید په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره شي، نه دا چې هغوی په معارف کې به هغوی په اسانه په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، بلکې هغوی به له ادبیاتو سره اشنا شي او ادبیات داسې یو اړخ دی چې انسان ته ژوند ورښیي، هغه ته سوله ورښیي، هغه ته مینه ورښیي. نو دغه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید حکومت دې ته پام وکړي.
احساس صاحب، د تشه د پښتو ژبې په برخه کې څومره محسوس ده او هغه ځوانان چې استعداد د لیکلو لري نشي کولای په خپله مورنۍ ژبه لیکنه ترسره کړي؟
زما د خبرو هغه هم دا دی چې زه پښتون یم او د پښتنو دپاره زما خبره، ځکه زه د دوی له ستونزو ډېر خبر یم. ممکن زه د تاجک او ترکمن او د ازبک له ستونزو ډېر نه یم خبر، څومره چې د یو پښتون لیکوال یا فرهنګي په توګه د پښتنو له ستونزو خبر یم. هو، دلته د پښتنو ځوانانو له ټولو جدي ستونزه همدغه ده چې دوی له خپلې ژبې لرې پاتې شوي دي. نو کله چې موږ د ادبیاتو خبره کوو، له دې نه مخکې باید موږ د ژبې اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لست اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لیکلو اسانتیا رامنځته کړو. یو ځوان باید دې ته مجبور شي یا دغه اړتیا وویني چې هغه خپله ژبه ولولي، خپله ژبه باندې لیکل وکړي. نو هغه نه وروسته موږ یو لوستی ځوان په خپله ژبه کې چې پوهیږي لیکل کوی شي، موږ هغه سره د ادبیاتو بحث کولی شو، ادبیاتو چوکاټ ته راننیستی شو او موږ هغه ته د لیکوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه دلته چې کوم مرکزونه دي لاغونه ګټه اخیستلی شي. موږ بار بار له دې سره مخ کیږو چې له یو ځوان سره موږ پورته لاړ شو، بیا مجبور یو چې له هغه ځوان سره د ژبې د اشنایۍ د ادبیاتو د اشنایۍ په تړاو باندې بیرته ورسره ښکته شو. نو پښتون په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالي له امله هغه د پخپله ژبه د ادبیاتو له تشې سره هم مخ دی.
تر څنګه ساسب کوی چې تاسو غوښتنه درلوده د معارف وزارت او همدارنګه د اطلاعات او کلتور څخه چې باید دغه اسانتیاوې د حداقل د ښوونځیو زده کوونکو ته مساعدې کړي. د ځوانانو دلته په برخه کې لیدل کیږي چې دوی د پوهنتون په کچه هم زده کړې کوي، د ادبیاتو په برخه کې خو د موادو د کموالي له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. نو دغه ستونزه یا دغه تشه په څه ډول کولای شي ورته رسیدګي وکړو او حل شي؟
دغه تشه همداسې نه ډکېږي. اوس د بیلګې په توګه په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې خوشحال بابا کتابتون شته دی. دغه کتابتون 90 سلنه کتابونه دی په پښتو ژبه دي، خو په بازار کې کله چې موږ وزو په پښتو ژبه کتابونه نه وي. لامل یې دا دی چې دلته د دغه ژبې ادبیات نشته، دلته په دغه ژبه باندې زده کړې نشته. نو کله چې په یو ژبه باندې زده کړې شروع شي، د یوې ژبې هلته اړتیا حس شي، نو مارکیټ په خپل هغه شی راوړي، مارکیټ په خپل هغه کتاب دلته راوړي. نو دلته نه یوازې د فرهنګي ټولنو له ټولنه ډیره دنده دا د دولت ده او په دولت کې د معارف وزارت ده چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره کړي. کله چې د زده کړو اسانتیا برابره شوه، ادبیات رامنځته کیږي هلته او هلته علم په همغه ژبه کې وده کوي. نو خلک خپله یو دوکان ته ځي او هغه ته وایي چې پښتو کتاب زما په کار دی. دی. کله چې دکاندار په دې پوه شي چې په دغه ښار کې د پښتو کتاب اړتیا شته نو هغه یې راوړي او هغه یې خرڅوي په عادي هغه کې. او پاتې شوه په علمي اکاډمیکو ځایونو کې باید که پوهنتون دی د پوهنتون په کتابتون کې باید پښتو کتابونه وي، ځکه هلته او زه په دې وروستیو کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په جوړېدو سره دغه تشه تر یو ځایه پورې ډکه شوې ده او د ښوونځیو په کتابتونونو کې به نه وي. او زه لامل هم دغه ګڼم چې د ښوونځي ادارې دغه اړتیا حس کړې نه ده، هغه نه په پښتو ژبه تدریس کوي او نه یې په پښتو ژبه په تدریس باندې مجبور شوی دی، نو کتاب یې ولې راوړي؟ هغه وخت د کتابونو او د کتابتونونو تشه موږ له منځه وړلی شو چې په طبیعي توګه موږ بستر ورته برابر کړو. نو د دغه بستر په جوړېدو کې معارف پاتې راغلی دی. معارف وزارت ته پکار دی چې په ټولو سیمو کې، نه په شمال کې، په ټول هیواد کې په مورنۍ ژبه زده کړه یو ضرورت دی. د ارواپوهنې له لحاظه دا یو ډیره مهمه او د یاد وړ خبره ده. هغه زده کوونکی چې په خپله ژبه زده کړې کوي، د هغه زده کوونکي په پرتله چې نه یې کوي ډیر سلنه تنبل وي. نو په شمال کې پښتانه د هغو ټولو خلکو په پرتله باندې چې په مورنۍ ژبه ورته د زده کړې اسانتیا برابره ده، په طبیعي شکل 30% دوی ناپوه راځي او دوی تنبل راځي، او دا د دوی په حق کې جفا ده.
حساب تر ډیره تاسو ویل چې ګرام دولت لوری دی، خو هغه ځوانان چې لیکل کوي او په خپله مورنۍ ژبه لیکل نه کوي، وړاندیز مو ورته څه دی؟ غوښتنه مو څه او سپارښتنه مو څه؟
موږ چې کله دولت ګرامو نو دولت هم له خلکو جوړ دی، له همدې افغانانو جوړ دی، ورسره خلک هم ګرام دی. او د دې یو خبره دا وکم چې په بلخ کې له تیرو لسو کلو موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی ادبیات نه دي لوستي، پښتو ادبیات په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي، خو هغوی لیکوالان دي، دلته شته ادبي بهیرونه دي. زه د بلخ له ټولو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی باید په خپله دغه اسانتیا ځان ته برابره کړي. اوس د انټرنیټ اسانتیا زښته ډېره شوې ده، دوی د انټرنیټ له لارې کولی شي چې په خپله ژبه دوی مطالعه وکړي، په ښار کې، په ولسوالیو کې چې چیرته د پښتنو فرهنګیانو ناستې وي، اونیزې ناستې وي، په دو کې دې برخه واخلي، خپل لیکل دي وکړي، خپلې خاطرې دي ولیکي، له خپلې ژبې سره دې ځان تړلی وساتي. که هغه د تلویزیون په پرده باندې د خپلې ژبې اورېدل دي، که هغه له بل چا سره خبرې کول دي، او که هغه هره شپه په خپل کور کې په یوه سپینه او پاڼه کې د خپلې ورځې د خاطراتو لیکل دي. که په هر ډول کېږي، پښتون مجبور دی چې له خپلې ژبې سره تړلی پاتې شي، او له دغه اړخه دا کولی شي چې په خپله ژبه باندې پوه شي او د اثر د لیکلو تر کچه پورې ځان ورسوي.
وروستۍ پوښتنه دا چې شمال، خاصتا بلخ ولایت کې نسبت تیرو لسو کلونو ته پرتله کړو د ادبیاتو په برخه کې، د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، ستاسو په اند څومره پرمختګ شوی او ډیر لاندې کتاب راکړي؟
پرمختګ خو د یاد وړ دی، حس کېدونکی دی، ځکه لس دولس کاله مخکې دلته په پښتو ژبه د مجلې چاپ ناشونی خبره وه. اوس په بلخ کې تقریبا شپږ و پښتو چاپي رسنۍ دي. دلته پښتو کتابتون شته، عامه کتابتون. دلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې یو فرهنګي مرکز شته دی چې دوی اونیزې ناستې کوي، په ولسوالیو کې اونیزې ناستې دي. دلته سترې مشاعرې کېږي، دلته ځوانان کلتوري او ادبي پروګرامونه کوي. دغه ټول هغه نښې دي چې موږ دا ویلی شو په شمال کې یا په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې پښتو ادبیاتو وده کړې ده او دغه وده روانه ده. که چیرته دولت ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا هم برابره کړي، نو دغه به څو چنده شي.
مننه.
کور ودان، آباد اوسئ.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فرشته مرسل راغلی او د کنزلو کیسه ورسره ده. و به ورو چې د کنزلو کیسه تر څه پورې ده.
د کجورونه او د کنزلې دانه د مصر د خلکو یو کیسه. ونه یو وخت یو پاچا و چې د بیړۍ سفرې خوښېده او په نیل سیند کې سیاحت خوند ورکوه. یو ورځ چې د نیل په غاړه له بیړۍ راکوزېده، یو ښځه ولیده چې د کب نیولو جالې سیند ته اچولی او په خپل کار کې غرقه ده. ښځه دومره ډېره ښکلې هم نه وه. پاچا تر دې ښکلې ښځې ډېرې لیدلې وې، خو پوه نه شو چې دې ولې د زړه ماڼۍ ولرزوله. پاچا خپلې ماڼۍ ته لاړ او په کار بوخت شو، مګر د نیل د غاړې مېرمنې له ذهنه ونه وتله. د خپل سلاکار ته وویل چې ورشه، د دې ښځې حال معلوم کړه چې پیغله ده، میړوښې ده او که کونډه ده. سلاکار معلومات ورکړل او پاچا ته یې ویل چې میړوښې ده، میړه یې کب نیونکی دی. که څه هم غریب سړی دی، خو په چم ګاونډ کې په درنه سترګه ورته کتل کېږي. پاچا وویل اوس بده شوه چې په میړوښې مې زړه بایللی دی، سلاکاری ویل الا حضرت اندیښنه مورته کوه، ته یو پاچایې، ته چې هر څوک غواړې هغه لرلی شي. که تاسې مناسبه ګڼئ د هغې د میړه له شره د خلاصون لپاره مختلفې لارې شته. پاچا او سلاکار یې په شریکه لارې چارې وسنجولې او یو پلان جوړ کړ. په سبا باندې پاچا د ښځې په میړه پسې عسکر واستوه او دربار ته یې راوغوښته. کب نیونکی چې راغی پاچا ورته وویل، زه درنه یوه غوښتنه کوم، که دې ترسره نه کړه سر دې غوڅوم. غوښتنه دا ده چې سبا به دربار ته داسې راځي چې په یو وخت کې هم پلی راشي هم سپور. کب نیونکي په حیرانۍ سره ورته وویل، هم سپور هم پلی په یوه وخت؟ پاچا ورته وویل، هو په یو وخت. کب نیونکی کور ته لاړ او د پاچا له شرطه یې خپله میرمن خبره کړه. هغې ورته وویل، غم مه کوه، که غر لوړ دی په سر یې لار شته. میرمن یې د خور کره لاړه او له هغې د دې غوټې د پرانیستل غوښتنه وکړه. هغې ورته وویل، زما دا وزه در سره یوسه، سبا چې د میړه دربار ته ځي په وزه دې سپور شي، هم به پلی هم به سپور وي. د کب نیونکي میرمن یې د خپلې خور وزه کور ته راوسته او کب نیونکی سبا په وزه سپور دربار ته روان شو. پاچا چې ولیده چې په وزه سپور دی او پښې په ځمکه څخیږي، په زړه کې ور تېره شوه چې سړی خو ډېر هوښیار دی. داسې لی کب نیونکي ته وویل، ډېر ښه، دا غوښتنه خو دې ترسره کړه، سبا ته به یو بل کار کوي. سبا به دربار ته داسې راځي چې هم به لباس لري او هم به لوڅي. کب نیونکی خوارکی یو ځل بیا کور ته ورخطا او پریشانه ستون شو او ښځه یې د پاچا له نوې غوښتنې خبره کړه. هغه بیا هم د خور کره لاړه. خور یې ورته وویل چې د کب نیولو جال دې د څادر غوندې تر ځان راتاو کړي، دربار ته دې ورشي. کب نیونکي همداسې وکړل او چې دربار ته ورغی، پاچا پوه شو چې کب نیونکي دا ماما حمل کړې ده. نو درېیم او تر ټولو مشکل شرط یې ورته په مخ کې کېښود. ورته یې وویل، زه درنه غواړم د څو ورځو داسې ماشوم دربار ته راولي چې کیسې او نقلونه یې زده وي. که د داسې ماشوم په موندلو کې پاتې راغلې، سر دې له تنه بېلوم. کب نیونکی چې کور ته ورسېده، ښځې ته یې وویل، اوس به څه کوم، داسې نوی زیږېدلی ماشوم به د دنیا په کوم کونج کې پیدا کړم چې کیسې او نقلونه یې زده وي. کب نیونکی له ویرې رېږدېده، خو میرمنې د خور کره لاړه او خور یې ورته وویل چې یوازې هغه ماشوم چې نیم بني ادم او نیم پیری وي دغه کار کولی شي. دلته نږدې په یو ښار کې تازه یو ماشوم زیږېدلی دی چې نیم پیری او نیم بني ادم دی، هغه عمومی. په بله ورځ کب نیونکی سهار وختي راپاڅېده، اول نږدې ښار ته لاړه. د اوو ورځو ماشوم یې چې نیم بني ادم او نیم پیری پیدا کړ، په غېږ کې یې واخیسته او دربار ته یې وروسته. پاچا ورباندې چیغه وکړه، دغه ماشوم نو د نقلونو او کیسو دی؟ د کب نیونکي په ځای ماشوم خبرې پیل کړې. ویې ویل، اله حضرته السلام علیکم. پاچا حیران شو چې دا څه اوري او ماشوم نقل پیل کړ. زه به صاحب دا کیسه درته وکړم چې څنګه شتمن شوم. 50 کاله پخوا ډېر غریب وم، وږی وم او د کجوري یوې ونې ته چې ښه ډېره میوه یې کړې وه ولاړ وم. ما ونې ته لوټې ورغورځولې چې ګوندې کجوري راتوی شي، خو کجوري راونه لوېدې او څرنګه چې سریښنا کوي لوټې هم ورپورې ونښتې او په ونه کې د لوی پټي په اندازه خاوره راټوله شوه. پاچا د نقلونو ډېر شوقي و. ماشوم ته یې وویل، آفرین آفرین، عجیبه کیسه ده، وایه نور څه وشول. ماشوم نقل ته ادامه ورکړه. نو ما یوې او غویې پیدا کړل، یوې او غویې مې وروخیژول، د ونې په پټي کې مې کونځلې وکرلې، بارون نه وشول او د ونې پټي ښې کونځلې وکړې او په دې ډول زه شتمن شوم. ما شاوخوا ځمکې په بیه رانیولې او اوس د ډېر جایداد څښتن یم، خو یوازې یو شی دی چې ځوروي مې. پاچا ورنه پوښتنه وکړه، څه شی؟ ماشوم ورته وویل، د کجوري د پټي د کونځلو هغه اول فصل مې چې اخیست، د کونځلو یوه دانه د ونې په ډډه پورې ونښته او له ګوتو مې ووته. د دې 50 کاله وشول خو هغه دانه مې نه هېرېږي او ورته ځورېږم. الله حضرته، آیا زه هغه هېره کړم که پسې وګرځم؟ که څه هم پوهېږم چې هغه زما له ګوتو وتې ده، ستا رایه څه ده؟ پاچا چې د ماشوم نقل او په نقل پسې پوښتنې ډېر خوشحاله کړی و، هغه ته یې وویل، ته خو نام خدا ښه هوښیارې، ته شتمن یې، ته دومره واړه شي ته بېخي اړ نه یې، هېر یې کړه. ماشوم ځواب ورکړ، ته خو ډېر عقل پاچا یې، ته دا خبره ولې په خپله نه منې؟ پاچا حیران شو او ویې ویل، زه یې منم. ماشوم ورته وویل، هو صاحب، د دنیا ټول خوندونه او ټولې مزې ستا په برخه دي. ته په لسګونو ښځې لرې چې هر یوه یې د ښایست یوه بېله دنیا ده. نو پکار خو دا ده چې د کب نیونکي میرمن له ذهنه وباسې. پام دې سهار چې ماشوم له پاچا سره خبرې کولې، د پاچا په نیت کې و چې د یو سړي سر غوڅ کړي، خو د ماشوم خبرو ډېر تاثیر ور باندې وکړ. له وژلو یې توبه وکړه، وی مسکل او ماشوم ته وویل ښه نو خبره داسې ده، او بیا یې کب نیونکي ته مخ ور واړوه. ورته یې وویل کب نیونکیه، لاړ شه، خدای دې تا او ستا مېرمن په عزت کې لري. او دا وه د پاچا، د کب نیونکي د مېرمنې، د هغې د مېړه، د هغې د خور، د وزې، د جال، د نیم پیری نیم بنی آدم ماشوم او د کنځل نکل. نو ګرانو دوستانو، کله چې فکر کوو چې دا غوټه خو هیڅ نه پرانیستل کیږي، هغه غوټه ممکن د پرانیستلو وي. او بل دا چې تر دې دمخه چې هغو نعمتونو ته حواس وکړو چې نه یې لرو، په کار د هغه نعمتونه را یاد کړو چې لرو یې.
ځوان شاعر فرید الله په پکتیا کې اوسي او په غزل بول شاعر مشهور دی. نوموړی چې لنډه موده کې شاعري کوي، متفاوتې وینا ته یې د ډېرو پام راوښتی. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د فرید کله په مشاعرو کې حاضریږي نو د سټیج چلوونکي پرې داسې غږ کوي، و فرید چیرته؟ غږ مې اورېدله چا، خیر راغلی.
مننه تپان صاحب، تا ته د ازادۍ راډیو مجلې د خبرونې درنو اوریدونکو او د ادب مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوښ او خوشحاله بی.
فرید جانه، په ډیر کم وخت کې مو ډیر ښه شاعري وکړه، تاسو ته معلومیږي که نه؟
تپان صاحب، داسې داسې خپله خو ماته ځان نه معلومیږي چې زه څه ډول غزل لیکم، خو د تاسو او د نورو شاعرانو له خوا نه داسې راته ویل کېږي چې مثلا غزل دې ښه ده. خپله ماته اوس هم نه معلومیږي چې ما غزل ښه ده، که په لومړیو کې مې غزل لیکم ما به ویلی هم نه شوی چا ته، ځکه چې ما یو څه ګډې وډې به مې لیکلي.
اوس ته یو غزل ووایاست تر څو پورې موږ اورېدونکو ته دا قناعت ورکړو چې فرید څنګه غزل لیکي.
مننه تپان صاحب، یو غزل ده چې غرغنډې غرغنډې اور مړ وي، خدایه چې دی هم له خپل زور مړ وي. هغه به وخت وي چې په دې وطن کې غوغا په تیښته وي، ویر نور مړ وي، پوی به نو څه د بل په درد شي، هغه چې نه یې خپل او نه یې ورور مړ وي. زه هم ویده شم او بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړ وي. زه هم ویده شم او بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړ وي. پریده چاته به لاس نیسي هغه چې زلمی زوی د کونډې مور مړ وي.
ډېر ښایسته. فرجان، کله کله د ادب په اړه مطالعه کوئ که یې نه کوئ؟
دا چې زه خپله د پکتیا پوهنتون د ښوونې ورځنی پوهنځي پښتو ادب څانګه کې یم، نو ادبیاتو سره مې مینه هم وه. د پوهنتون د درسونو تر څنګ نوره مطالعه هم د ادب په برخه کې زیاته کوم او خوند هم ترې اخلم، خوښیږي مې.
د شعر په برخه کې دې څه مطالعه کړې دي؟
د شعر په برخه کې مې که څه هم ډېر څه نه دي مطالعه کړي، خو بیا هم هغه معلومات چې شعر سره مې مینه ده او یو څه مې ترلاسه کړي، خو دومره هم نه لرم معلومات.
په شعر کې تا ته کوم صنف خوند درکوي؟
خپله خو مې تر اوسه پورې نظم نه ده لیکلی، غزل مې خوښیږي او غزلونه مې لیکلي دي. د غزلونو تر څنګ سلوریزي او بیتونه هم زیات خوند راکوي. کله کله زه وایم چې یو بیت ولیکم، غواړم چې غزل یې کوم، خو غزل کولی نه سم. نو بیتونه او غزل سلوریزو سره ډېره مینه لرم او لیکلي مې هم دي.
زما خپله تجربه هم دا ده، کله چې یو ښه بیت مې مخې ته راسي یا ښه بیت ولیکم، نو هغه بیا کلونه کلونه هم نسم غزل کوي، ځکه هغه رقم بیتونه نسي ورته پیدا کېدلی. ته هم داسې موضوع سره مخ کېږي؟
هو، ځکه ځینې بیتونه ما لیکلي دي، غواړم چې غزل یې کوم، خو تر اوسه پورې په دې کې کال هم وتی ده، میاشت هم وتی ده، تر اوسه پورې ما په دې نه یم توانېدلی چې هغه بشپړ کړم او غزل یې کوم.
بل غزل هم درنه اورو، ځکه اورېدونکي دي باید غزلونه واوري. او تا خپل ویل چې ډېر غزل لیکي، نو نن به تا نه ډېرې غزلې اورو، ډېرې خبرې به نه در سره
کړم. مننه تپان صاحب. بل غزل ده چې تصویر په نوم ده. اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، شپې به په ویښه تیروم تر سبا په تصویر. په خړو خاورو کې دیو با سم انځور لالیه، دا جوړوم دا ورانوم یم لګیا په تصویر. چې ظالمانو یې وژلی په ټوپکو پلارې، هغې نن اوښکې تویولې د بابا په تصویر. او ما خو دا ستا تصویر سنبال ساتلی، ګورم ورته پوهیږم نه چې ته به څه کوې زما په تصویر. تا مې تصویر غوښته تصویر واخله پریده ګله لالیه ګوره خو ته هم راته خوله را په تصویر.
څنګه د دې شاعري نه داسې معلومیږي چې ښه غرق مه یعنې؟
دا پوښتنې مخکې هم رانه شوې دي چې څنګه دې شعر ته مخه کړه، مینه دې کړې ده که نه. خو کله مې چې شعر لیکل ته نو مین خوش مین شوی یم.
مننه فرید جانه. یو بل غزل هم درنه اورو.
غزلونه ډېر اوري، نو غزل ده چې
د اوریدونکو لپاره یې غواړم، د دې په خاطر چې اوریدونکي به ووایي چې دوی خپلې خبرې په موږ اوري. غزل دې راباندې واوري.
دا چې ما غزلونه تپان صاحب ډېر راخیستي هم نه دي راسره، خو یو غزل ده چې زخمي زخمي پرهر پرهر دی خو بس وینه نه کړي، زړه مې په تا پسې فریاد په چل حسینه نه کړي. موږ هم مینه کوو مینه بلا خوند راکوي، خبره دا ده چې له موږ سره څوک مینه نه کړي. تیشه دی وګرځوي ایسته او له غره دي ولاړ شي پرهاد که خپله په دې کار هغه شیرینه نه کړي. وی د اور وبو خوراک دي شي مین د هغې چې په ګرمۍ کې یې هوا د سر واورینه نه کړي. شور او غوغا پری د خوند په یارانه کې نه کړي، راځه را کوش چې څوک یاري د اصل ځینه نه کړي.
وا وا پرجنه دام راته ووایي سي کله غزل لیکي، یو غزل ولیکي سي بل ولیکي، هغه پخوانی غزل خوند درکي.
دا خو معلومه خبره ده چې شعر سړی څومره لیکي لږه نه به ښه غزل پسې لیکي. او پخواني خوند کوي خو که نوی غزل سړی ولیکي او ښه هم وي خوند هم ترې اخلي. په شعر کې مطالعه هم زیاته سوي دي، نور شاعرانو کتابونه هم لیکلي، نو له عمر سره شعر هم پخیږي او حتمن غزلونه ښه لیکل کیږي له پخوانه.
تاسې خو په مشاعرو کې ګډون کوئ، کله سې شعر اورئ؟ لکه حمزه بابا سې ویلې سی خپل غزل لچانه واور امام زوایم چې چا حسی وینا کړی ده، نو ته څنګه ځینی غزلونو یا بیتونه سیدی سټیج په سر دی چانه واور خپل ځان د سی بل ډول نه درته ښکاره؟
رښتیا هم هغه د حمزه بابا بیت تام ویلی. نو کله چې په مشاعرو کې مثلا مشاهد دریز لپاره یا هلته شعر ته ما ور غواړي خپل بیت سړی ته ووایو، نتمن سړی دغه سې د حمزه بابا خبره د سې مخکې دی وویل.
تر ټولو دی په خپله شاعري کې ډېر خوښ بیت وي هغه کوم یو ده؟
بیتونه خو هم ډېر دي، ما دلته درې بیتونه دي چې هغو جملې نه به یو ووایم چې نو بیت داسې و چې بیتونه ډېر دي، خو دغه یو بیت مې ډېر خوښېږي. دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو، دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو، وروسته له راتګ مې شاته نه کتل.
فرجن وروستۍ پوښتنې په توګه یوه پوښتنه کوم، هغه دا ده چې پخوا به دې ویل یو بیت دې ویلی و چې ما سره په څه اړیکې کښېنه دي، اوس دې اړیکې څنګه دي؟ یو هغه بیت هم راته ووایه.
اړیکې لا هم همغسې کمرنګه دي، دومره ښې نه دي لکه څومره چې باید ښې وای. خو هغه غزل ما ته نه ده یاد، تپان صاحب یوازې هغه بیت راته یاد، ځکه غزلونه ما وړاندې مو ویلې چې ټول مې نه دي راسره راخیستي. هغه بیت داسې و چې څومره دې په نظر راته وکتل، څومره دې په نظر راته وکتل، بیا دې چې په څه اړیکې ښې نه دي. نو دغه پوره غزل و ما لیکلی و، او اوس دغه یو بیت مې د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې له لارې اورېدونکو تاسو سره شریک کړ.